درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو کور زده کوونکو زبر شنه پار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کور زده کوونکو برات رو جوړ صحت مند او سجه د صحت جامې بوم پته نه رڼو ګل علی زده کوونکو لکه څنګه چې زما راست تاسو د نن ورځې درسي مضمون او ووم ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو درسته پې پر سر عملتي او کړیو یو څه زده کړی رڼو ګل علی زده کوونکو زما راست تاسو د نن ورځې د لوست په کې دوه صفحه مخې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو نه هیل لرم مخکې لدین چې تاسو لوست په سي تاسو ټول قدر منو زده کوونکو به خپل ځنو سره خپل دوه ټول کې جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري لري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. رو ګل علی زده کوونکو زما راست تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او وګورنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. همچنان درنو زده کوونکو د کتاب صفحه له نوشتمې نه پیل به تر شپږ دېرشمې صفحې پورې درنو قدرمنو زده کوونکو زما راست تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا هم شلرونکی اقلیم، اووم غرنی یعنی الفی یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولرو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریشې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چېرې موږ تاسو سفر کول لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمنځ پری مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم ماده ترنایی اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنی په جدي او سرطان کرښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانۍ اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړي، زنګوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. نو خوږ زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سرو کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږ زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره شناسي واوسېږي. اوس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافیې موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه چې پدی کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، مسراب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دی. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخ سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغه غرونه لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو. ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,050 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیاتې لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده، چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی په خپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 مترو پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي او همچنان ورښتې په واورو شکل سره. او په شمالي او سویلي نمونه کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په اخرنۍ برخه کې سپین غر په حق ولولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سینګارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 3,055 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنې د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربان دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوسیو اوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپل کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې، چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبر شنا غ فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مم داتم ټول کی جواب پیام اس مون پنځم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول خو راو کول لیست کون کی برات راو غوړو او صحت مند او سیر د صحت چمې بم پتن می قدر من زکون کوس مر تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفه شي کتاب صفه له درې دیشمې نه پر بهتر اته دیشمې سپې پری همدارنګه زموږ استاد د نورزی درسي اهداف عبارت دي له لومړی د عرف د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د عرف د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجو دقت بهینه یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګلالۍ زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د عرف د دین او مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په حکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په حکله معلومات ولرو او په حکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته له آسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درویو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشهد لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د ده برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی کدر منو خوږه زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په شهر کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکې کوي، پرمختګ پکې کوي، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې په خپل د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوم مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږه اختلاف لري، یعنی لږه یو د بل سره د دې دوه مسوبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی، چې دی په خپل یو المانۍ یا هم جرمنۍ پو دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپل د لوی فاف په نامه سره دی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې
یو الماني په خوانی روحاني مشر وو چې د دې په لښون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګ د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړه. دا مذهب په سویډن، ناروی، ډنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمن زده کوونکو دریمه برخه د ایسوي دین دی چې د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا غري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نجات زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ور دي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بلالیز د کونکو نه یوازې دا چې په اروپا له یو څه کې د ایسوي دین یا هم ایسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دي، بلکې د دې ترڅنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو څه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخباره شوی دي او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بودو وسیم که دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی. او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نمید او دی دی ترسنگ دی اروپا لیوچی پا زیاد شمیر نور برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاده کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مولاو تاس بول وسته دی ایسیوی دین پر دروی برخو نیوشه سوی دی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتودکس مذهب دی چی د کاتولیک مشر چی دی پخپل د لوی پاپ نه مسری دی جی د پروتستانت مشر چی دی هغه پخپل د مارتین لوتر پنه مسری دی جی کوم چی آلمانی په خانه جرمنی پو کوم چی زیات شمیر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خوش او گلالی زده کون کو در دیدم پری مجاو تاسو دو اروپا دلوی و چی ده مذهب او دین پا حق معلومات بول بستل و سم دلوی اسراتون که برخی ترازو چی پده برخی که مجاو تاسو دو اروپا دلوی و چی ده اقتصادی جغرافیه پا حق معلومات لستر رو. قدر من زده کون کو همیش ده پیاد واسطی چی اروپا دلوی و چی یو لحوه و چی لجملو سخش شمر کیشی کم چی ده خپل موقعیت لعمل سخه خورا ده ارزش ور اقلیم لرکو برازمینو یا هم وچو لجنبو سخش مرد کیشی کم چی متدل اقلیم لری، یعنی هوای نگرم ده او نهم یخ ده او روشتن او پکشی که پزیاده کسی سر دی او اروپا لوی وچه یو لحوه لوی وچو لجنبو سخش مرد کیشی خروز کن که کم چی دروی خواهوته او با او یو خواهته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې ترڅنګ ګلالۍ یو قدر منزده کړو کود اروپا د لوی وچې کوم قراره مالداري یا هم کوم قرارنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنی د اروپا د لوی وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنی دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هیوادونو تا صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو اروپا له وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی، رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورش د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویې وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دې د دستور کلتور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نزد کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي. یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي، لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي، دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرني هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي، هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، درېیم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لویه وچې کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګ رنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي، چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبانو نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمیرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراتاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ، او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دادا په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات متقبل کی قدرمون اقول علی سکون کو زای پرشنا و قارت تاسو ټول ته شرف واس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پین زبلوس ته هله د چتا ټول قدرمون اقول علی سکون کی برات رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چمه بون پتن ترنو سکون کو تاسو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پین زبلوس ته نو هله د چتا ټول قدرمون سکون کو باید تیر ورځې لستون په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو لسته پرامر کی ولري قدرمنه خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست چې دی په لومړني فصل کې د افریقاده لوی وچی د قانون او صنایعو په حق لري، لکه څنګه چې په تیر لوست کې مور تاسو د افریقاده لوی وچی سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه، همچنان د دې تر څنګ مور تاسو د افریقاده لوی وچی د تکوم نشاط او ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مور تاسو په لوست کې د افریقاده لوی وچی د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقاده لوی وچی محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ مور تاسو به نن ورځ په لوست کې د اوبو للارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو ګلالي زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو، لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله. نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچه په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لویو وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولي دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له نظره څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي قانون او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوش زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توژل شوي الماس په نوم سره یادیږي او همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لویه وچه کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابویو هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپله د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کېږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې به دي، هغه پخپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلی سو درنو د کونکو چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس او سپارلس یک کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کېږي.
نو درنو زکون کو هیله ده چی در دیدم پوری تاسو د افریقا د لیوی چی ده کانون و منابیو پا حق معلومات لست را بودی ووسی از هم دلو سراتون که برخی ترزو چی پده برخی که با مجاب تاسو د افریقا د لیوی چی ده محصولاتی جغرافی اربان بحث بکرو افریقا لیوی چی محصولاتی جغرافی پا افریقا که محصولات لرغون مهین لری یا هم لرغون تاریخچه لری چی پا مختلف بود دولون سر تر سر کیجه داغ محصولات چی جی پا افریقا لیوی چی که وسی تریوی اندازی پوری ش او مسیر توګه سره پرمختیا کړی د خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و په دې لوی وچې کې د استګنو ګڼ ځنګلونه صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا ګانې پکښې موجودې دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به و په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت و خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1408 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړۍ کې پیل شوله چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه مېسته رااله نو دغه افریقا له یو څه سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و همچنان اقتصادي هم نو سم د اقلیم له پلوه سره هم نو سم د نفوسو شمیر هم پکې کم و همچنان د نسبه کار خپل ورځنۍ اړتیاوې پرکړي نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې په قرار شکل سره مخې تللې نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالی د کهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی او اوسپنه کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش الجزیر تونس او مصر کې پراختیا کړې ده نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې چې ورو ورو افریقا لوی وچه پرمختګ کوي سړکونه یې جوړ کړه د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده نو درنو ځکه نو په دې کې چې تاسو ټول پوسی او اوسې یې سم معلومات لاسته راوړل او اوسې چې افریقا له یو چي کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده اوس هم راځو د راتلونکو برخې ته د لوست چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د یو چي د اوبو لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل زده کړو یعنی د یو ځای څخه د شان او واردول او بل ځای ته صادرول یعنی صادرات او واردات به د اوبو لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم خو ژو قدر من ځکون کو افریقا له یو چي کې څه هم زیات شمیر سندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري خو بیا هم افریقا له یو چې ځینې سندونه او سمندرګي لري چې هغه کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي هم په همن او نقل کې استفاده کیږي نو موږ ویل شو چې افریقا د سندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا له یو چې کې دي یعنی طبیعي او مصنوعي چې په افریقا کې د دوو سمندرګي یا هم سندر نو ترمنځ لارې جوړې وي په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده د سویس کانال لاره ده کوم چې پر دې باندې په 1350 میلادي کال کې کار ور باندې پیل شو او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدی په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي پخپله د باب المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیځ کې د هند سمندر د دویو خاصه ترمنځ یوازې چې دي یوازنی سویس کانال چې دي هغه مصنوعي دي، خو نور ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوي دي. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو د خنډونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوي. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت چې دا لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دي. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې لکه په نورو کې چې دي، خپلې ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی. نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دغې لویې وچې ډېر مهم سمندري لاره چې ده پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومترو په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکې حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، اختری وي کې تاسو پوسی واوسېږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسېږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچې کې نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کوي، یعنی د افریقا د لویې وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په هکله خپل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي واوسېږي او ځوابونه به په خپلو کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له دې یو څه مو اخیستې واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات مقبول کی قدر منو کول ری سکون کو زای برښنا هم خاري وزر به هم تاسو ټول ته شرح خلاص ما یم درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر منو کول ری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم بم پتنوي درنو سکون کو داسې مرسته سودنن مرزي لوست پنځم لوست. نو هله د چ د تیر مرزي لوستنه مو په پراو د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه مو تر زده کړو او سړي خو دنن مرزي د لوست په پیل پښې بو کی د تل پسیر تاسو ټول قدر من زکون کې باید خپل زنه سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنه سره نوٹ کړئ. تر نو قدر من زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: له لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته جو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولریز د کونکو البته د یادونې وړ دی وي. زموږ استاذ د نن ورځې لوست په کتاب کې له 15 سلويشتمې صفحې نه پیل کیږي، بیا تر 15 سلويشتمې صفحې پورې.
راغلی زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمرنۍ موضوع د افغانستان د جیولوجیکي حالت په اړوند نه موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زده کوونکو جیولوجیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ته ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوجي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجي کوم جوړښت چې دي دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې همدغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړې د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړل سو او پیژندل سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمل څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوی دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو کدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم دری چې دی د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمن دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دښتې، ماتې سیمې او ماتونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد وو لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لیدیز یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جمرو څخه د نیمروز په دښته کې مارچا د نوزاد دی، ګردیزاده او همچنا نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېر زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنی هېوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات پر وسل وس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د زمکو بڼه او جوړش په حق معلومات ولون. د زمکو بڼه او جوړش چې دی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان د زمکو بڼه سره ډول ته او جوړش په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېری برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېری لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیسته د 250 متر دی، خو ډیر لوړ سکه چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نوم ورکول سعودي او لوړوالی په سمندر کې
د سمندر لمخې څخه 2015 متر تر رسیدي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه بیا د 2015 متر لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو موږ ویل سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلف اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوی دی چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دی په خپل لمړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات بلبلو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوی ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار لسند له لویدیځ څخه 250 متر په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوز غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځ ساحه څخه دي چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې ترڅنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران د شچیجی دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنگ، د دې ترڅنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شامل دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې ترڅنګ قدرمن او لري زده کوونکو بل هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږ ساحه نیولې ده او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلا بیلو تیجو څخه جوړ شوی ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکو زمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته وړل کیږي او دا په افغانستان د جوړښت کې په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو وګړي زده کوونکو کچیر موږ تاسو د نن ورځې د لوس په اړوند لاند او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چی دی هغه په خپل په بلا بلو دورو کې را مېسته سوي چې دغه جیولوجیکی حالت د لمر ګرځېدلې دي تر څو د ځمکې نه نوې ورځې ظاهري بڼه را مېسته کړي. نو د غرونو لوړې لړې د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې دشتې او نور بلا بلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بلا بلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې را مېسته سوي دي نو دغو په مقابل کې را مېسته سوي دي او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بېلابېلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه ژورې درې ګړندې او سپاندې سندونه شامل ول وړې سطحې غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستل کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستي چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېمه حوزه یې په خپل د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یو خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کوونکو هیله ده چې په یو څه باندې پوه سئ او اوسې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سئ د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم که درمنځ دوه کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجي معنا څه شي ده، یعنی جیولوجي څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجي تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او که ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څه مو پوسی او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی یا بتاتا پاتی چنشی یا بماتا پاتی چنشی ولی والی دا سیوشی ولی والی دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی کرے ڈوڑے دی گرما دمنگی او بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وستونا تا پترنگ پترنگ وستونا دی اے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی شانہ